السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او د غراز د یونیسف په مرسته د هیلو دریڅه په نوم باندې یو ډرامه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د آذربایجان سفارت د بیا پرانستلو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د آذربایجان سفیر الهام محمدوف د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تعارفي لیدنه کړې. وړاندې راغلی چې محمدوف د خپل سفارت د پرانستلو لپاره د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت رسمي لیک هم ښاغلي متقی ته وړاندې کړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره غیر رسمي تعامل ساتلی او د چین او روسیې په ګډون د سیمې ګڼ شمېر هیوادونو کابل کې خپل سفارتونه پرانستي او برعکس د طالبانو استازي منلي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاد ټوماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلی نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی. نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنیو خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهېږي چې د بل وخت ډوډۍ به له کومه راځي. د امریکا په کنساس ښار کې د فوټبال د بریا د جشن پر مهال ډزو کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 120 نور ټپیان شوي دي. نړیوالو اجنسونو د کنساس د پولیسو د مشرې سیسی گریفز په حواله لیکلي چې په ټپیانو کې د 2 کسانو وضعیت نازک دی. د پولیسو دغې مسؤلې ویلي چې د ډزو د انګیزې په اړه څېړنې پیل شوي او په خبره یې د چهارشنبې ورځې د دغې پیښې په تړاو 3 تنه نیول شوي او پوښتنې ګروېګنې ترې کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د فوټبال لوبغاړي او عام خلک له ډزو سره هممهاله د فوټبال له سټېډیومه د تېښتې په حال کې دي. په امریکا کې وخت نا وخت د ډزو دغه ډول پیښې رامنځته کېږي. بلور ته د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر مایک ټرنر د یوې بیانې په صدرولو سره د امریکا د ملي امنیت ته د وجودي ګواښ خبره کړې ده. رویټرز خبري اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دغه ګواښ له روسیې سره تړاو لري. مایک ټرنر د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دغه ګواښ په اړه ټول معلومات را برسیره کړي چې د ځواب ورکونې لپاره یې خبره وشي. تر اوسه د ګواښ څرنګوالی معلوم نه دی او ټرنر هم په خپله اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دوو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د مایک ټرنر بیانیه د روسیې او په فضا کې د عملیاتو اړوند ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګریزه ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي وګوزي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوې کریمیا ټاپ وزمه کې د روسیې یوه لویه کښتۍ له منځه وړې ده. د کیف په وینا له دغې کښتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېږي. د ازادي راډیو اوکراین څنګ راپور له مخې د روسیې دغه کښتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې خو کرملن بیا دا ادعا رد کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو په افغانستان کې په ځانګړي توګه په مرکزی ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو په اړه خپل پیغامونه راته پریښي دي. د افغانستان د جنوبی ولایتونو په تیره بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړي دي او ویلي دي چې تر ځمکې لاندې اوبه یې ډېرې ښکته تللې دي. په راتلونکو 2 ورځو کې یعنی د فبروري په 13 او 19 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړیږي. خو طالبان د دغې غونډې ګډون ته لیواله نه دي او دغه راز ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د افغانستان لپاره یو بل ځانګړی استازی ټاکي. د طالبانو چارواکو د دغه استازي له ټاکلو سره هم مخالفت ښودلی. دا چې ولې
په دې اړه یو پخوانی طالب چارواکي او د چارو لکتونکو سره مرکه هم لرو. د خبرونه په ورستیو برخو کې د ورکوښو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. فایل ستاسو په پیغامونو کو.
د افغانستان د ورښتونو واکین هوا لیگ یخه کړی د خو په ځانګړې توګه بیا د دغه بزګرانو لپاره دغه ډېر ښه په چانس و ډېر ښه ورښتونه وسول واکین ښه ورښتونه هوا یخه کړی د نور د کرنې دپاره ډېر مهم دبارانونه په دې وخت کې.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام. بس له سلام دا ورښتونه خو وروره ډېر ښه وسو چې اوس ول زړه ډېرو ته خوشحاله یو. کابل و دا جس ولایتو کې سوي جاو زه خپله د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په سنګین ولسوالۍ کې نه ورښت شوی نه باران شوی دلته ډېره وچکلۍ د لاسه وروره بیخي خلک ځورېږي. کښتونه و غنم و جکانان غنم یې وچ شو د جکانانو دا اوبه مو روجم تړلی وو او به هم نوې را ایله کړې نو نن یې را ایله کړلې هغه داسې ورته خوشبیني نه یو. نو غنمو چې ډېر زیان واړوي وروره دا د هلمند سنګین ولسوالۍ خلک وروره دا بېخي ستړي دي نه حیاته ستړي دي ستړیا وس نه پرسېږي وروره بلکې د قانې هم دونه نه ده. بس یو یو پټکۍ ځمکې لري هغه ولاکه دولت خوراکله برابروي. نو هیله کوو چې دا هلمند سنګین ولسوالۍ ته پاملرنه وسي وروره که یو نړیواله موسسه یې که دولت چې څوک کومک ورسره وکړي وروره د ولس سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو محترم همکارانو خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ صحت جامې مو په تن. د افغانستان ورښتونه خو ډېر ښه وو پر موږ باندې دلته نه دي سوي خو موږ ډېر ورته لیواله یو چې باید راباندې وسي. موږ خوشحاله وو خدای مهربانه دی پر موږ پر خوا بام یې د هلمند له شکرګاه ښار نه خبرې کوم. دلته ګرد سره کې ورښتونه نه دي سوي دلته هېڅ ورښت نه دي سوي نه واوره نه باران نه جلۍ. خو بیا هم د خدای ډېر ډېر شکر دی خدای ډېر خوشحاله دی چې په افغانستان کې وسوله. موږ ته ګټه را رسېږي دلته برمې وچې سولې اوبه ګرده را باندې تشې سولې ځمکې مو تږې دي بالا غنم مو پر وچېدو دي ګرده کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا ولایت د بکوال ولسوالۍ ساسو ستر پر لاینیمه آزادی ریډیو اوریدونکو کارکونکو کارمندان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. نو بارانو د واور برابر کو ساس کا خو ډیر ښه بارانو واورې سوي دي په افغانستان په بیلابیل ولایتو کې خصوصا په پارا هلمند نیمروز کې خو ډیره سخته وچکلی ده. یعنی په ټول کال کې بنا په کرے وڅک باران هم نه یې سوی د باوړی وبوم بیا خښته سوي دي. کښتونه مون سره خراب دي باران نسته مشکلی ډیره زیاته ده. الله پاک دې خیر بارانونه وکړي. نو دعای کوم ورته کو. السلام علیکم.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته مسیح الله پټان زم لنګهار ولې د چپرهار لو سوالي څخه که زه هم دومره باران دلته ونه شو خو بیا هم که له سم اندازه وشو نو د شاورده د پرړې خو تمام شو خلک ورته خوشاله او ښه نتیجه درلودله.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاستې. حضرت الله احساس يم له ننګرهار لویت څخه دا چې لډیره مو دروسته په افغانستان کې بارانونه وشکو او وشکدي تر ډیره پر وغځي دا حتی تر دې پورې چې دا ورښتونه یو څو ورځې مخکې د دلته په ننګرهار لویت کې ډیر خلک له وشکلۍ ځورېده او اوبو کمښت و. نو که وایو چې دغه ورښتونه د افغانستان د اوبو لپاره د افغانستان د وګړو لپاره ډیر مهم کار وکاو د اوبو څنګه څه کمښت به انشاءالله دغه ورښتونو بارانونو سره حاجه طرف شي. او بل دا چې د تازه راستن شو کډوالو چې پاکستان راغلي دي هغوی سرپانه نه لري هغوی ته به ستونزې خو باید طالبان حکومت ورته جدي پاملرنه وکړه تر څو دغه د کډوالو شته ستونزې حل کړي او سرپناه ځایونه ورته په اساسي بڼه جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا خواهش دی چې زمونږ आवाज تر تجارانو پورې ورسې وروره مونږ ستړي خلک یو وادرنه ستړي خلک یو قسم خدای کده ما خام په ډوړې وسلرو وروره موسسه چې دا موسسه چې راشه موسسه په واسطه ده هر کار اوس په واسطه ده یو کارونه پیدا کېږي ټول کارونه چې دي په واسطه دي زمونږ آزادۍ خواهش ته دا ده چې آزادۍ راډیو سره زمونږ خواهش ته ده چې زمونږ راپور تر یو ځای ورسوي چې ډېر ستړي خلک یو
بل انقیا دی آشنایم د هرات د ولایت د شندن د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د شندن په ولسوالۍ کې الکترونیکي تذکری، پاسپورټونه او د سیم کارتونه نیول ډېر په مشکل سره ترسره کېږي. هیله ده چې زموږ دا پیغام و مسؤلینو ته ورسېږي.
زما د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه همدا هیله ده چې زما غږ د امارت تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. زموږ د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ یعنی خصوصا کوم چې زمینداور سیمه ده، یعنې دا دونه غټه ساحه ده، ډېره غټه ولسوالۍ ده، خو ډېره غټه ولسوالۍ ده، یعنې د یوه سره څه تر پایه پورې تقریبا 50 کیلومتره مسافه ده. نو دا چې دا ټوله داسې دي چې ټوله پراخ ته ولاړ دي، اوبه یې دې اندازې ته رسېدلې دي چې اوس نه اندارې کار پر کولی سي نه برق کار پر کولی سي. تر 200-300 متره پورې برمې وهي، تر 300-350 پورې برمې وهي. د 300-350 سړی اوبه راپورته کوي، یعنې حتی داسې وطنونه سه چې د خوراک اوبه نسته بخښي پر مخ تورې ده پراخ سوي دي، ټوله منطقه پراخ ته ولاړه ده. کم عمارت مشران چې دي پلانکۍ او پلانکۍ و دا وها ولاړه او پکتیا ته ولاړه او خوست ولاړه او د قومي مشرانو د عالمانو سره وکتل و دا خبره ورته وکړله کوم ستونزې موږ یې په لټه کې یو موږ یې حلوو. نو اوله ستونزه یې همدا ده چې دا وطن دغه ته ولاړ دی چې پرار سي پر مخ باندې. نو زموږ د خلکو غوښتنه همدا ده چې اوبه ورته پیدا سي او دا واله ورته وخیجي. نور یوه غوښتنه د حکومت څخه بالا نه ده چې دغه یوه غوښتنه یا د خلکو د عمارت څخه چې دا اواله ده. نو زموږ خلک ډېر ستړي دي او ډېر تکالیف یې برداشت کړي دي او ډېر ځورېدلي دي او ډېر ټوک ټوک سوي دي، شپه ورځ چاپي او جنګونه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پی دي چې زما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان، ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران که امیر خان متکی دی که خلیفه دی که نور داسې چې ځانونه افغانان بولي، د دوی هېڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي چې خراب شي زه خوشحاله کېږم، هم یې لټوم، د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعته خلک دي، دوی د چې اوس هم د هغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخ اخیستې ده. پر دې باندې افغان ولس هېڅکله اعتماد نه شي کولی، هېڅ تکیه نه شي برکولی. خو د هغه اړې اعصاب خټک لا شو شو، هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي، چې هغه د افغانانو د کونډو یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غمخوري نه کوي. مازی له خپل ګېډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. دا ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او کورونه بنګړې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ او خدماتو د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري. نو دوی امانت او داسې موقتي راغلي دي، نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي داسې رهبرانو لره.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو، سلامونه وایم. دا د سلام د هلمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. د ټکسونه بېخي زیات دي، ښاروالۍ یې بېخي زیاته ده. د طالبانو اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ، پنځه زره افغانۍ، په کوچنیات پارک کې چې شیدو کې په تاتې خرڅوي لس زره افغانۍ. بېخي خلک بازار ته ډېر بازار نه دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي ښاري چې راولاړ شي ښاروال دي. دا دوکان چې اتو چې په خوله راغلی وایي دا ته د میاشت دوه زره افغانۍ، د دوه میاشت دوه زره افغانۍ،
اوریدونکو دا استاسه پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو پریښو، موږ هم درته خبر کړ په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د قطر پلازمینه دوهبه په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. له وړاندې نه معلومه ده چې ملګري ملتونه به د دې غونډې کوربتوب کوي او دوی به د افغانستان وضعیت ارزوي. تر غونډې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د افغانستان لپاره د یو بل ځانګړي استازي په ګمارنه باندې غور کوي چې طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. ولې په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار احمد جعفر احمدي د طالبانو په خوانی چارواکي او د چارو کتونکي ملا سید اکبر هغه پوښتلی دی.
ځکه تر کوم شروع تدبیر خبرې دي، یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افتخار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړله چې جنډا موږ ته راسي، په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته دی، هلته به د مجلس په اجنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا د ښه شرط و چې اجنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا دا غونډه د یو په ایجنډا کې څه معلومیږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان لپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره د څه معلومیږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي. نو بله وجه زما فکر باندې دغه وه.
ویل سوي دي چې د دغه نوې استازه دنده به دا وي چې پر ډیپلوماسي د نړیوال همکار شرکا او بین الافغانی خبرو باندې تمرکز وکړي. استاسې په نظر د طالبانو موقف په دې برخه څه ده؟
زما په فکر باندې طالبان دنیاوال یا نړیوال غواړي چې افغاني سیاست چې دی هغه په طالبانو د لاسه وکړي، او طالبان وایي د افغانستان سیاست یا داخلي سیاست افغانستان چې دی د افغانانو په لاس کې دی. نو په افغانستان کې اوس مثلا طالبان وایي موږ سیاسي سیاست د ملک چې دی هغه زموږ په لاس کې، هغه موږ چاته نه ورکو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست د ملک بین الافغانی سیاست کې دی هغه دوی د خارجانو ته په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټاکي هغه د افغانستان په داخلي سیاست کې حصہ ولري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاسه ورکړي تر هغه وخت پورې څه چې وګوري طالبان تر اوسه پورې حکومت سرپرست په نامه باندې نومولی دي. په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې آینده به دوی دې ته فکر لري چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقې او د هرې منطقې خلک راولي. نو دوی وایي که چیرې زموږ اوسنی حالت کې سیاست د افغانستان د لاسه ووځي نو بیا موږ نه شو کولای چې آینده په افغانستان کې په مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوځو. په افغانستان کې هغه
بله آقا صاحب دلتا ویل کیگی یو شمیر مبصرین وایی چه طالبان ده بین الافغانی مذاکرات نه ویره لری سمر موافقی است؟
زخفل و خبر کم بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کی در شل کاله کیده مختلف اشکال و بند تعبیری ده یا مثلا هر حکومت چې راشي هغه د بین الافغاني مذاکرات په خپله طریقه باندې په خپله لار باندې تشکیلوي یا توضیح کوي خلکو ته یا تشریح کوي. نو طالبان خامخا بین الافغاني مذاکرات اول په دې ورته وایي چې دلته اوسنی حالاتو کې ضرورت نشته ځکه دا شل کاله دا بین الافغاني مذاکرات تعبیري تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات ونه شول. نو فائدہ نسته پکې کې. نو دا تر اوسه پرې ده چې کوم حد ده پوهه چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه من نه دي بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي. په دې نسبت دوی وایي دا فائدہ نه لري تر اوسه پرې دا شل کاله دوه ویش کاله کېږي دغه نړیوال کې حکومت فائدہ یې موږ نه ولیدل. خو زه خپل دوی وایم زما خپل شخصي نظر دی چې په افغانستان کې ټول قومونه ته بلکې که اوس وګورو په جهادي سطح باندې دواړو طبقو د جهاد ته لکه د روسانو په مقابل کې وو د امریکایانو په مقابل کې وو دواړو طبقو مجاهدینو ته به چې په حکومت کې حصه ورکول شي البته د هغو دپاره یو معیار کېښول شي یو چوکاټ کېښول شي په اسلامي معیار یا په داسې معیار باندې چې هغه یو څوک بدنام وو په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي هغه په حکومتو کې راوستي یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه تضورات شته. نو کېدای شي طالبان به دغه خلک کار عاقبت وکړي ځکه چې افغانان چې دي که موږ وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وشو خارجانو په دغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت او جهاد وشو.
د طالبانو پخوانی چارواکی او د چارو کتونکی ملا سید اکبر هغه و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوسم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روحان دا پروګرام چمتو کړی.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل زمونږ یو رکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر څه په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټس اپ شماره د البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادره کشوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی. صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بده وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکوټ احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه خپلستانه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. سخاوت، مرسته او لاسنیوی غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، ځکه خو یو بل ته اړتیا لري. د یو بل په مرسته حرکت کوي او تر موخې ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته ښایي چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لاره ور وښيي او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي. ځکه چې موږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
اوهو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
و خلکو هی واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره، اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخي. ته صبر چې دا خټه را واخلم.
ای د خوشحال خېلو لسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا خښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خښته را واخیسته. هله لرې شی خیالي شاته شه. چې نرګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پېونه ولې.
ما ته ملک چنار گل وایا ته څوک چې ما ته داسې ساده نوم اخلي ملک یم ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالېږي زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنار گل
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي
ما که ملک صاحب زه خیالي یم
آفرین الهم ده ته په کې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده ته رامخکې شه چې یو شی درکوم
ډېر مه ورمخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده
خیالي ګله ته له دې خښتې وېرېږې تر صبر چې لرې واچوم راځه نو اوس نو مه ډارېږه راځه
وایم خیر وسی چې دا خښته خو دې وغورځوله
رښتیا ده په لاس کې دې څه شی دی
دا 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 موبایل ده
په دې څه کوې اوهو دا څومره ښکلی دی ما ته یې راکړه را خوشې کوایم چې دا څومره ښکلی دی
لاس ما اچوه چنار ګله
نه
درکوم خوشې کړه
خوشې کړه
خیالي ګله موبایل ورکړه چې ژوبل به دې کړي موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نه شي
موبایل را خوشې کړه
اوهو موبایل خو یې ته واخیسته
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم
مه کوه دا څه کوې وظالمه مه کوه
زپخه
اوهو دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه
تم 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 دم 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 اوس یې خوند وکړه دم 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 دم
وای خدایا موبایل مې اوس به څه کوم په دې خو مې فلم جوړه وه عکسونه مې اخیسته اوس به څه کوم هلا له ډنډه موبایل را وباسا چې خرابېږي زر کوه زویه هلا هغه ته د موبایل نه وایه هغه د کلاس خواته دې وګوره
سودا واخلئ سودا پخوخا په رضا د مېږو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو اړې سودا واخله راشئ
دا څه کډې وډې وایې بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسو
څه خبره ده ولې ټول په ډن کې ګرځې
له زرنجه دې مه راکښته کېږه په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلې کوم رانی ونه کې
دا څه وایې ملک صاحب
هله وتښته چې درپسې ته راغی
دا خو رښتیا ما خواته را روان شو
ودرېږه ډوډۍ ته راغلی څه سوالګه ودرېږه
اوهو دا زرنج مې ولې نشالاندېږي دا څه بلا وو
زرنج مرنج دې پرېدا هله پخې سپکوه چې ژوبلوي دی
اوس زرنج را خراب نه کي
هغه یې چې زما لاس او پخې دې را تړلي وو اوس د ستا وار دی صبر چې یو د بند په بند وتړم بیا به خوند درکړي
زما سودا د دې پام وي ملک صاحب
سمه ده سمه ده زه ورته متوجه یم
ودرېږه چیرې منډې وکړې
والو کو راویني صحیح چې د غوچا ګل دکان را خراب نه کي
واه واه کومه دی دکان لره شي او هو دې دکان کې څومره ډېر شیان دي اوس به ټول نو شي جان کوم واه واه
ملک صاحب دکان دې پتا سپارلې اے خپل په حالې چې دکان دې راته جوړ کو
دلته خو ډېر خوندور شیان دي اوس به ټول نو شي جان کوم
دا دا په خیر زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی
وی وی وایو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وای چې زه چکر ته ځم
ټوکې در سره کوم زه هم خوشاله یم چې ته درملنه لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه وایې پلوشې لورې د شرزمان په مور به ډېر پام کوي پوه شوې
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به یې لکه خپله مور داسې ساتنه وکړم
ته هم د همت اندېښنه مه کوه ما پې پام دی په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي ته په موږ ډېر حق لرې لورې
بالکل همداسې ده همت او پلوشي تل له موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر وسي
نه نه هیڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم ملک صاحب خو په ما حق لري
ملک صاحب یوازینی سړی و چې له ما سره یې د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه
هو رښتیا خیالي ګوله وای پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی و
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه نن مې د یو ملګري موبایل راوړی دی
چنارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو بیا بې کس او بې کوره بنیادم دی څوک به د غریب خیال ساتي؟
وای ملک صاحب ډیر پی خپه ده، او کاکا خوشالم گیله کړي چې روغ می در لګلایو د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مولیدو چې ولاړ شم، ما له مې نه خوري، خدای ته مو جان راته ژوند لري.
آمین
آمین.
ولور کې چې زه ژوند یم، تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالی ګله، زما خواري کاخ ځوانان ډیر خوښیږي، او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک یې نشي کوی. دا نوې کمره تا ته درکوم، واخله، زه یوه بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
اوهو، دا خو ډیره ښه او قیمتي کمره ده، نوې ماډل ده.
هو، دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پی وکړه، د یوې کمرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نه شي. خیالي ګله،
واخله خیالي ګله، مبارک دې شه، ښه کمره ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره راکوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم، وایم خدای دې تاسو سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګله، واخله، بس ته دعا کوه چې د شیرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي، او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو، چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم، وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کمرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو، دا ګړم در سره در واخله. خیال ګله،
خیر سه سنگینه وروره،
احتیاط لري دا کمره راکه. واه واه، مبارک دیوی، دا خدا سه لوکس کمره ده، دی ویډیو لپاره هم ډیره ښه ده.
دې ته فورکی وای، په کورس کې ملیدلې وا، یو څه نه څه ور سره بلادم.
ډیر ښه، خیره چې په کارولو یې پوهیږي.
اوه، یو څه نه څه ور سره بلادم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمره کې نور هم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زموږ ډیر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، ما هم ذکر راوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زموږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله، زه به مې سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه مې درې ترایپات هم لري، چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم، بس نو نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي.
چې په داشنه سر بیا څوک دروازه ټکوي، خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې ورخطا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه الا مرسته وکی، الا چې لیونه چنارګل راغله.
کور دې لغلې ډاکشا، لیوانه خوته یې، چیرته منډې وکې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب الم رسره سر وکه، چې لیوانه چنارګل راپچې شوی دی.
وهلکه ماتا، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا، صبر وکه، زه لیوانه نه یم.
و مې چاته ځان لیوانه نه ښکاري، خدای ته وګوره مرا نږدې کېږه.
ته ودرېږه چې وا خبره درته کوم. تا ته وایم
مرا نږدې کېږه. ای چنارګله، زارۍ درته کوم، څه راته مو وایه. وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم، مرا نږدې کېږه، ودرېږه ملته.
کور دې له غلې ډاکشه، هېڅ هم درته نه وایم. زه روغ روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم، خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده؟ ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکه.
کور دې له غلې ډک شه. په شیرینی کې زما باسکل شته. زما باسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وای ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تیریږي. ښه
دا خبرې اوس پرېږده، زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځه نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به یې د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه ګوره، بیا ونه وایه. د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکه.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. خو پایډل وهلو مې سا وخته. باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زمونږ د کلي
عزت او ابرو خبره ده. عام اخا درته پوره تاوان درکوي. اول به تو ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه دا زه ته دروغجن ښکارم که دوکه باز.
نه خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و. اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي، خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کړي. ته ناظرې که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړه.
ښه سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده. زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هېڅوک نه لري غریب. باید د درملنې پیسې تاسو ملک راکړي، که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېدو. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب درباندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په غټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه
بس. سمه ده، راځه.
امیده زویا، دا په بایسکل نه روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا دا به څوک وي؟
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ د چا دی؟ نه باید د ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
هو دا خو د همت مصیبت زنګ دی بې شکه. ولا هلو بس رازا. پلار جانا دا خو همت دی، د چنارګل بایسکل هم ورسره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوستی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب سترګې دې روښانه، چلیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسې؟ خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه، چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ آسمان و، ویل یې چې بایسکل مې پاتې شوی. زه مور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپېژني که نه.
ستړی مشې انډي والا.
خیر وسي، لکه چې ودې نه پېژندم. همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای بایسکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا دې تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل درو بخه نو مبارک دشه.
مبارک دی وي درته، دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشې.
خیر وسې؟ کور مو ودان.
وی
دا خو زما انډیوال عاشق الله دی. انډیواله ته چیرته وې؟
چنار ګله، عاشق الله نه دی، بل څوک دی، دا ته څه کوې؟
ښه
وبخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره؟ خدای دې جوړ کی.
آمین. څنګه دې خواته راغلی؟ څوک دې په کار وکه څنګه؟
نه نه، په دې لاره تیرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟ ډاکټر لا څه شوي، زه لیوانی میوانی نه یم. لیوانی خو تاسې یاستئ عاشق الله خانه. دا د ډول مزی دی ښه ور ټینګ کړه چې د ملک صاحب واده دی. ټنګ 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 ډس ټنګ 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 ډس ټنګ ډس ټنګ ډس ټنګ.
همتا
امر کوه ملک صاحب.
لکه چې تا ته نن شپه د ما په شان دې خوب نه درځي.
ولا ملک صاحب، زما پلوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه څنګه حال رانه کړ.
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره. یا شرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي.
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم.
نه نه نه، څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي، تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي.
رښتیا وایې ملک صاحب. اوهو، دا شمېره خو د خارج ده، لکه چې پلوشه ده.
سترګې دې روښانه. ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره. زه هم د شرزمان مور ووینم.
سمه ده ملک صاحب. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم سلام همتا، څنګه یې؟
شکر دی پلوشي، تاسې په خیر ورسېدی؟
هو مننه، په خیر ورسېدو. تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه.
پوهېږم ملک صاحب، هم همدا خبره وکړه. ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه. ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي، اندېښنه یې ده ورته.
سمه ده په سترګو.
دا دی ملک صاحب، تراکه د ټلیفون.
څنګه شو؟ دا تصویر یې ولې نشته؟ ولې که ته وګوره. اوه اوه، دا 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 سم شو سم شو. السلام علیکم. وکه دې نام خدا، نام خدا، ته خو نورم تازه شوي. واه واه.
وعلیکم السلام، چیرته تازه شویم؟ دا اوس مې زړه خپه دی.
خفګان مه کوه، تر اوسه خو دلا ډېر کارونه پاتې دي. درملنه دلا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې.
سلام علیکم اجانې.
وعلیکم سلام همت زویا، د زیبا مور دې ژوندۍ وي چې ته را سره وغږولې. السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام لورې، څنګه یې؟ به اور وګه چې تر شرزمان مې پتا ډېر زړه ډاډه ده. څه چی؟ زم د شرزمان مور ته اندېښنه نه کوم.
دا خو معلومه خبره ده، باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کاوه. تل ورته دعا کوم.
خیر اوسې لورې، اوس هم د همت درته اندېښنه وه. ما ورته تسلي ورکړه، ما ویل چې زنګ وهي، اندېښنه مه کوه زوروره.
څه ووایم ملک صاحب، خو تا ته هم خوب نه درته. ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بې غمه شول. رښتیا زیبا چیرته ده؟
دواگان
دی په وخره او اندښنه مه کوه. پوه شوې؟ پوهېږم پوهېږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. ځئ نو، په خدای مسپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مسپارم.
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
سمه تېره اندرای ده، خو چنار ګله چې ځان په تکلیف وي. چې د ده په ځای وای، یوه کار ته مې هم ګوتې نه وروړې. خان خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
څه؟ دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ رامخته شه. که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړی او ژوندی به دې ورکمه.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم. پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا بیا در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟
لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یاره همته، خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه. دا دی، زم له بایسکله کوز شوم. راځه بس ځان ډېر مخایه ښه. ګوره چې زم د چا نه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندي
تا خو رښتیا هم چه خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، تا چیرې دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هېر شو.
السلام علیکم. نام خدا، له نظره مسي په دې ښکلې څېره. وای وروره، څه خدمت درته وکړم؟ دا څنګه په وړه لاس وای؟ اوهو، تا خو یې چاړه راوویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه. واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه. دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وځواني مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه، چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو، والا چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه. که چې کوم غل یا قاتل دی، اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردی کړم او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
والا که چیرته ځې، زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې له پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې نو ټولې ښځې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم. انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده. نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب مېرمنه بی بی مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړی ده.
ښه خی، داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده.
ځکه چې فرزانه خو روز د واده کولو عمر ته رسېدلې، د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل هم داسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شبنم، چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی، زم څه پکې نه وایم. ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشاله کا سره یې ناسته پاسته وه، تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې یې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
ده نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ